په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو بلې او ساعت خبرونه پیل شو. اورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې له چارواکو سره د سولې پر موضوع خبرې وکړې. خبرونه په خبرونو پیلو له فریبا ظاهر څخه اورئ.
اوربند او له هیواد بهر د طالبانو پټنځایونه نن د افغان ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د خبرو عمده برخه وي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سیمې په امنیتي کنفرانس کې په دې هیواد کې د سولې طرحګري او امنیت په اړه خبرې کوي. او وسلوالو طالبانو په خیبر پښتونخوا کې دوه پولیس افسران په ډزو وژل چې د پولیو واکسین د کمپاینرانو د خوندیتوب لپاره ګمارل شوی. د خبرونو تفصیل. اوربند او له هیواد بهر د طالبانو پټنځایونه نن د افغان ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د خبرو عمده برخه وي. شغلی خلیلزاد د قطر او پاکستان تر سفرونو وروسته د سولې د هڅو جزئیات نن په ارکی ولسمشر اشرف غنی ته وړاندې کړل. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل
د آتش بس مسله او د طالبانو هغه پټنځایونه چې د افغانستان په دباندې کې دی هغه هم یو موضوع چې پر باندې بحث وشو. په مجموع کې ټول مسائل پر سوله و چې څنګه وکولای شو لارې چارې د سولې لپاره پیدا شي او جګړه ختم شي او آتش بس شي، مذاکرات پیل شي او مونږ دغه شاید اوسو چې زموږ هیواد ته سوله راشي.
د صدیقې په وینا ولسمشر د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي د دوام له کبله اندېښنه وشوه. بل خو د منځني ختیځ یوې معتبر خبري شبکې عرب نیوز راپور ورکړی چې د خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی له طالبانو څخه د لاسورځني اوربند غوښتنه کړې ده. په خپل خلیلزاد تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د طالبانو وین زبی الله مجاهد هم په دې اړه تبصره له وخته مخکې بللې ده. زلمی خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي ډلې غړیو تیره شنبه په قطر کې د افغانستان د سولې خبرې له سره پیل کړې او بیا پر بګرام هوایی اډې د طالبانو د چاشمبه برید له کبله په خبرو کې د ما وخت سره خلیلزاد لیکل و چې طالبان دی په دې مهمه موضوع له خپل مشرانو سره مشوره وکړي او دې شی چې د سولې لپاره د افغانانو هیله او غوښتنې ځواب ولای شي. د دې موضوع تفصیل په دې خبرونه کې ورده شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سیمې په امنیتي کنفرانس کې په دې هیواد کې د سولې طرحګري او امنیت په اړه خبرې کوي. د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې غونډه کې به د افغان سولې ترڅنګ د سیمې پر امنیت هم بحثونه وسی.
دې تبا هم اشاره وسی چې افغانستان څومره له طرحګري ځپل شوی او افغان میړنۍ ولس او افغان ملي امنیتي ځواکونه د سیمې او نړۍ په نمایندګۍ له ترهګرۍ سره څومره قرباني ورکوي. د دې ټولو ترڅنګ به پر دې هم محب صاحب خبري وکړي چې د هیوادونو لخوا د ترهګرۍ زړالو او ناقانونو ډالو حمایت څومره د سیمې ته خطر پیښوي او کې مخونه نیول سي څومره تهدیدات رامنځته کولای سي.
تاکه سوي شغله موهب په دې غونډه کې پر وینا سربېره د نورو هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو سره دوه اړخیزې غونډې هم ولري. دا د سیمې د امنیت په اړه دوهمه غونډه ده چې د ایران په پلازمینه تهران کې د شپږو هیوادونو د استازو ترمنځ کېږي. لومړنۍ غونډه د تیر کال په اکتوبر کې په ایران کې و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تیر شپه د غزنی ولایت په عمومي لوی لارې شپږ وسلوال طالبان وژل شوی دی. د دې وزارت مطبوعاتي دفتر نن په یوې اعلامیه کې ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د غزنی په شهباز، نوغي او اسنده سیمو کې تصفیوي عملیات کول او د طالبان په شهباز سیمه کې وژل شول. د اعلامیه له مخې درې نور طالبان ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت تایید کړی چې د طالبانو په ډزو کې دوه افغان پوځیان هم ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو په خیبر پښتونخوا کې دوه پولیس افسران په ډزو وژلي چې د پولیو واکسین د کمپاینرانو د خوندیتوب لپاره ګمارل سیول. سیمه ایزو پولیسو نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو هغه مهال پر دغو پولیس افسرانو ډزې وکړې چې د کوز دیر په میدان سیمه کې یو روغتیایي مرکز ته روان ول. دوی وایي د دغو وسلوالو د موندلو لپاره هڅې پیل شوې دي. خو د پاکستان د طالبانو د تحریک یو ویان محمد خراساني ویلي چې دا برید دوی کړی دی. په تیرو لسیزو کې طالب وسلوالو روغتیایي کارکوونکي او د هغوی ساتونکي پولیس له دې کبله وژلي چې د دوی په باور د پولیو ضد واکسین کمپاینونه د پاکستاني ماشومانو د اقیم کولو په نیت کېږي. پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې لا هم د پولیو ناروغي پکې شته. په دې هیواد کې د پولیو ضد 15 ورځنی کمپاین روانه اونۍ پیل شو او په پام کې لري چې تر 15 کلونو کښته 9.3 میلیونه ماشومان واکسین کړي. روان کال په پاکستان کې په پولیو ناروغي د اخته کسانو شمېر 103 تنو ته ورسېد. د امریکا د استازو جرګې د مشر نانسی پلوسی او ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ لانجه لا هم روانه ده. تازه میرمن پلوسی اعلان کړی چې نن به د ولسمشر ټرمپ د استیزا د مسلې پر سر لومړی بحث او وروسته رایګیری وسی. څو دقیقې وروسته ولسمشر ټرمپ پلوسی تورن کړی چې د امریکا د ډیموکراسۍ د له منځه وړلو لپاره کودتا کوي. د ټرمپ شپږ مخیز لیک تیره سه شنبه خپور شو او په یوه برخه کې یې نانسی پلوسی ته لیکلي چې تاریخ به یې په اړه سخت قضاوت وکړي. پلوسی بیا په لیک کې ویلي چې استیزا یو له ډیرو قوي اختیارات د دې چې اساسي قانون دوی ته ورکړی دی. ټرمپ د استازو جرګې له خوا تورن شوی چې په خپل اوکرایني سیال ولادیمیر زيلنسکي په جولای میاشت کې فشار راوړی څو د جو بایدن او د هغه د زوی هنټر بایدن په اړه تحقیقات وکړي. جو بایدن په 2020 کال کې د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ټرمپ یو تر ټولو قوي سیال ګڼل کېږي. ټرمپ له اوکرایني ولسمشر سره په خبرو کې هر ډول ناسم کړنه رد کړې ده. د خبرونو پای
تاسو زه دی رادیو ته ورجست. زلمی خلیل زاد په کابل کې له چارواکو سره د سولې او اوربند پر موضوع خبرې وکړې.
په مجموع کې ټول مسائل پر سولې او څنګه وکولې شو لارې چارې د سولې لپاره پیدا شي او جګړه ختم شي او آتشبس شي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په ایران کې په یو کانفرنس کې د افغانستان پر اړوند مسایلو خبرې کوي.
دې ته باندې هم اشاره وسی چې افغانستان څومره ترهګری ځپل سوی او افغان میړنۍ ولس او افغان ملي امنیتی ځواکونه سیمه او نړۍ په نمایندګۍ له ترهګری سره څومره قرباني ورکوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د څلور ولایتونو انتخاباتي مواد د کمیسیون مرکزی دفتر ته رسیدلي.
د سرپل، روزجان، پنجشیر، بخار مواد کابل ته رسیدلي دي او د فاریاب او بدخشان ان شاء الله دا به د امنیتي ارګانونو کابل ته انتقال.
د خبرونه په دویم نیمای کې دوه اونیز پروګرامونه خبريږي. اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په کابل کې له افغانستان د افغانستان له چارواکو سره وکتل. حکومت به په دې کتنو کې شغلي خلیل زاد په قطر او پاکستان کې د وروستیو کتنو او بحثونو په اړه معلومات ورکړل. دا سفر داسې وخت کې دی چې په منځني ختیځ کې یوې معتبرې خبري شبکې عرب نیوز راپور ورکړی چې امریکایي هیات له طالبانو د لس ورځني اوربند غوښتنه کړې ده. تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې.
له قطر او اسلام آباد وروسته کابل ته د زلمی خلیلزاد سفر. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله سره ولیدل. ارګوایی د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ولسمشرۍ ماڼۍ کې افغان ولسمشر ته په قطر او پاکستان کې د وروستیو کتنو او بحثونو په اړه معلومات ورکړل. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل له خلیلزاد سره د ولسمشر غنی د خبرو اصلي محور د اوربند غخت او له افغانستان څخه بهر د طالبانو پر پټنځاینو تمرکز وو.
د آتش بس مسله او د طالبانو هغه پټنځاینو چې د افغانستان په دباند کې دی هغه هم یو موضوع و چې قرباني بحث شو. په مجموع کې ټول مسائل پر سولې او چې څنګه وکولې سو لارې چارې د سولې لپاره پیدا شي او جګړه ختم شي او آتش بس شي مذاکرات پیل شي او مونږه دا شاید اوسو چې زموږ هیواد ته سوله راشي.
خغل صدیقی وایي ولسمشر غنی په دې کتنه کې د طالبانو لوري د تاوتریخوالي پر دوام خپل اندېښنې هم بیان کړي. په همدې حال کې اجرایی ریاست وایي چې خغلی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ له اجرایی رئیس عبدالله سره هم وکتل او د سولې د وروستیو پرمختګونو په اړه ورسره معلومات شریک کړل. له اجرایی ریاست نه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې په دې لیدنه کې خغلی عبدالله وویل چې سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده او هیله یې وښوده چې د سولې روانې خبرې اترې په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسیدو لامل شي. خلیلزاد دا ځل داسې مهال د افغان سولې پر بهیر د بحث لپاره کابل ته راځي چې په منځني ختیځ کې یوې معتبرې خبري شبکې عرب نیوز د راپور له مخې امریکایي پلاوی له طالبانو د لس ورځني اوربند غوښتنه کړې ده. په راپور کې راغلی دی چې د خلیلزاد په مشرۍ د مذاکراتو امریکایي پلاوی طالبانو ته ویلي کچېرې لس ورځنۍ وربند ونه مني د سولې روانې خبرې به بې پایلې پای ته ورسیږي. خو خپله خلیلزاد په دې اړه تبصره نه ده کړې. د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه خبرې له وخت مخکې بللې دي، خو پوښتنه دا ده چې آیا طالبان به د سولې له هوکړه لیک مخکې لس ورځنۍ وربند ومني؟ پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه ازادي راډیو ته وویل
په یوه نسبت چې واخی لس ورځې وربند چې مشکل پر حل کېږي دا خو ډېره ښه خبره. البته کچیر طالب وربند کوي احیانا خو بیا هم د لس ورځې وربند په پغه صورت کې و مني چې توافقنامه امضا شي.
د زلمی خلیلزاد او طالب اساسو ترمنځ د سولې خبرې د تیری اونۍ د شنبه پورس یو وار بیا پایل شوې، خو د وسلوالو طالبانو له لوري د بګرام په هوایي هډې تر حملې وروسته په دغو خبرو کې وقفه راغله. دواړو خواوو ویلي چې دا وقفه د شویو خبرو په اړه مشرانو سره د مشورې په هدف راغلې ده. له دې وروسته ښاغلی خلیلزاد اسلام آباد ته لاړ او هلته یې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر او د پوځ له مشر سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار به د سیمې په امنیتي کانفرنس کې په دې هیواد کې د سولې د اوه مادي پلان د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او امنیت په اړه خبرې وکړي. د ملي امنیت شورا ویان وایي چې د ایران په پلازمینه تهران کې د چهارشنبه د ورځې په ناستې کې به د شپږو هیوادونو ترمنځ د افغانستان د سولې تر څنګ د سیمې پر امنیت هم بحث وشي. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د ایران، روسیې، چین، هند، ازبکستان، ترکمنستان او افغانستان ترمنځ امنیتی کانفرنس. دا کانفرنس چې نن چهارشنبه په تهران کې جوړ شوی د افغانستان له اړخه د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب پکې ګډون کړی دی. د ملي امنیت شورا دفتر بیان کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل له افغان لوري به د بحث اصلي ټکی سوله او امنیت وي.
دې ته به هم اشاره وسی چې افغانستان څومره له ترهګرۍ ځپل شوی او افغان میړنۍ ولس او افغان ملي امنیتي ځواکونه د سیمې او نړۍ په نمایندګۍ له ترهګرۍ سره څومره قرباني ورکوي. د دې ټولو ترڅنګ به پر دې هم محب صاحب خبرې وکړي چې د هیوادونو لخوا د ترهګرۍ زړالو او ناقانونو ډالو حمایت څومره د سیمې ته خطر پیښوي او که مخه ونیول سي څومره تهدیدات رامنځته کولای سي.
د خغلی حقمل خبره په دې ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه د حکومت لوري د ومادیزي طرح په اړه هم بحث وشو. تر دې وړاندې په ایران کې ورته یو بل ناسته هم جوړه شوې و چې د دوهمه ده. د افغان سولې او ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په اړه په دغه غونډه کې په داسې حال کې خبرې کیږي چې تیرونه د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو لسم پړاو هم ترسره شو. خو پوښتنه دا ده چې آیا دا شان ناستې به د تاوتریخوالي د راکمولو او امنیت په برخه کې څومره اغیزمنې تمام شي؟ په واشنگټن کې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی وایي که افغان لوری په سمه توګه دې ناستې ته لویګری وکړي مثبته پایله به ولري.
دې وخت کې د افغانستان استازي ته دا باید ښه لویګری وکړي او دا باید واضح کړي چې دغه هیوادونه باید د سولې پروسې لپاره ستونزه جوړه نه کړي. تر ټولو مهمه دا ده چې د دوی ترمنځ یو قوي همغږي پیدا شي او ډوپلیکیشن کارونه دې ونه شي. هغه مسایل چې د یو ګډې اجنډا په ترڅ کې ټول ته د یو کورنۍ دندې په شکل ورکړل سي او هر هیواد د خپل مسؤلیت پر اساس هغه کارونه ترسره کړي بلاخره دا موضوع به نتیجه ورکړي.
ښاغلی احمدزی وایي تر دې وړاندې هم ورته ناستې جوړې شوې خو واضح پایلې نه دي ورکړي. د نوموړي په خبره په کار ده چې د او ورته نورو ناستو ته له وړاندې پیاوړې اجنډاوې جوړې شوې وي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د سولې انسټیټیوټ بیا وایي دا غونډه به د افغانستان د سولې او امنیت لپاره ګټوره تمام سي. په واشنگټن کې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی وایي که د افغانستان له لوري د سیمې امنیتي غونډه کې په سمه توګه لابیګري وسي مثبتې نتیجې به ورکړي. له ښاغلي احمدزی سره فیروزي عزیزي مرکه کړې. په سر کې د امنیتي کانفرنس د موثرتیا په اړه پوښتنه ورڅخه کړې ده.
تر سره کول هم د فکر کوم ډیر مثبت پایلې به پدې ولري چې یو د هغه هیوادونو څخه چې همیشه د افغانستان د سولې لپاره د چیلنج په شکل تمام شوی هغه د ایران هیواد دی. متاسفانه نو زه فکر کوم چې دا به ډیر مثبت پایلې ولري.
په دې ناسته کې شپږ هغه هیوادونه دي چې تقریبا دریزې د امریکا په طرف معلوم دی.
تاسو څه فکر کوئ، آیا دغه ناسته به څومره مؤثره تمامه سي د دې لپاره چې په افغانستان کې یا د افغانستان سره نږدې نور ګاونډي هیوادونه همدارنګه په د سیمې هیوادونه د افغان سول دپاره هڅه وکړي او بالاخره دغوی هڅې رنګ راوړي؟
چون په ایران کې د ایران په قربتوب دی دا ځلې تېر ځل په روسیې کې دغه غونډه وه. اکثر دوی هغه هیوادونه دي چې تقریبا هم نظر دي، لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړه، یعنی د امریکې د پالیسۍ په وړاندې دوی یو بلاک په شکل دي، یعنی د هغو د پالیسیو خلاف دي اکثریت. نو زه فکر کوم چې دا یې ښه وخت دی او ښه رنګ به په دې خاطر راوړي چې د دغو ټولو هغه اجنډا په یو نحوې باندې ګډ ټکي لري او هغه اندونه یې هم د افغانستان په اړه ګډ دي.
تاسو د لابیګرۍ خبره وکړه، لا تر دې مخکې د سیمې د امنیت همدارنګه د خپل د افغانستان د امنیت په اړه په نور هیوادونو کې ګڼې ناستې تر سره سوي دي، څه فکر کوئ هغه ناستو تر دې د مؤثره تمامې سوي دي؟ البته هغه ناستې کنه، او په دې کې د دې لپاره چې دغه ناسته هم د تاسو په وینا باندې مؤثره تمام سي، په خپل افغان حکومت ته څه کول پکار دي تر دې ناستې وروسته؟
پوڅ کې لې چې ډېر مهمه دي او دغه ناستې هم چې تر اوسه متاسفانه دغه سي ملموسه نتیجه نه دا ورکړې، هغه دا ده چې یو په نړیواله ساتها خصوصا زمون استراتیژیک پارتنران په خاصه توګه د امریکا متحده ایالات او د ناتو غړي هیوادونه یو غټه ستونزه چې تر اوسه شته د افغانستان د سولې په اړه دلته یو واحد نظر متاسفانه وجود نه لري. هر هیواد هر ډله ټپاله د سیمې په کچا او د نړۍ په کچا کو حکومت روان کړی د افغانستان د سولې پاړه، اما یو ګډه اجنډا نه لري چې متاسفانه د دغه ګډه اجنډا نه درلودل دغه ناستي ولاړی به نتیجې پای ته رسولې دي. نو د ټولو مهمه دا ده چې د دوی ترمنځ یو قوي همغږي پیدا شي.
په واشنگټن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زایو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ووله ازادي رادیو ووري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د څلور ولایتونو انتخاباتي مواد د کمیسیون مرکزی دفتر ته رسیدلي دي. د دې کمیسیون د دارالانشا مشر وایي چې درېو د بیاشمیرنې او تفتیش بهیر په شپږو ولایتونو کې بشپړ شوی دی. خاطر پر دې سل نورو جزئیاتو سره
د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون د درلنشا رئیس وی په پنشیر، تخار، جوزجان، سرپل، بدخشان او فاریاب ولایتونو کې دریو د بیاشمیرنې او تفتیش بهیر په بشپړ توګه پای ته رسیدلی. د دې کمیسیون درلنشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل په بغلان ولایت کې دغه بهیر روان دی او تر سبا پورې به پای ته ورسیږي. ښاغلی ننګ وی د څلور ولایتونو انتخاباتي مواد د کمیسیون مرکزی دفتر ته رسیدلي دي.
د سرپل، جوزجان، پنشیر، تخار مواد کابل ته رسیدلي دي او د فاریاب او بدخشان مواد به هم انشاءالله نن تر ناوخته پورې کچیری هوا یاری وکړي نو انشاءالله دا به امنیتي ارګانونه کابل ته انتقال کړي. زموږ ډیټا سنټر همکاران، تخنیکي همکاران د دې تطبیقاتو لپاره پوره چمتووالی لري.
د ښاغلي ننګ په خبره پر انتخاباتو د څار بنسټونو دغه بهیر څاري. نوموړی وایي په هغه ولایتونو کې چې رایې جنجالي دي، د انتخاباتي قوانینو او طرزالعملونو پر بنسټ تر څېړلو وروسته به دغه رایې د رایې په ملي مرکز کې راټولېږي او د یو هر اړخیز راپور په بڼه به د کمیسیون رهبرۍ ته وړاندې شي چې کمیسیون د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه تصمیم ونیسي. د دې وړاندې یو شمېر سرچینو په کمیسیون کې ویلي وو چې لومړنۍ پایلې به د روانې اونۍ تر پایه اعلان شي. په ورته وخت کې پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د رایو د بیاشمیرنې او تفتیش په بهیر کې تر اوسه کومه جدي ستونزه نه ده پیدا شوې. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
جدي قضایا تر اوسه پرېنته راپور شوي نه دي. همکاران چې کوم راپور کړی دی ټول د مطرح ټکټونو یا د اکثر ټکټونو ناظرین په پروسې کې حضور لري، هغوی خپل نظرات کوي او داسې یو شی چې هغه کې جدي اعتراض وي تر اوسه پرې نه ده راپېښ شوی. بیا هم که څه مسله وه حتما تاسو سره شریکوو.
د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې چې د افغانستان په ولایتونو کې د رایو د بیاشمیرنې او تفتیش بهیر درولی و، د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ یې کمیسیون ته اجازه ورکړه چې خپل کار پیل کړي. خو دغه ډلې د 300,000 جنجالي رایو د باطلېدو غوښتنه هم کړې، کوم چې کمیسیون یې معتبره ګڼي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د کډوالو نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له 15,000 زیانمنو شویو کورنیو سره د مرستو په هدف د تیاریو خبر ورکوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر ویل دغه مرستې به په ژمي کې له راستنو شویو کورنیو سره کیږي. تفصیل له خان محمد سین نه.
کوم لاسته ته د افغانستان نه وایي ته کوپریستان وایي، کوپریستان د افغانستان نه ده. دا سی خکاری چی حوات تا در راستانی دو در دی لکدوالی دیر دی. نومی حاجی گل د لوګر ولایت اوسیدون کې ده. وای 15 کال په پاکستان کې تیر کړی دی. د ده په خبره د پاکستان د سواد په منګوره کې اوسیده او د شاتو د مچیو کاروبار یې درلود. دی وای سواد د طالبانو له امله پریښود. شپېته کلن حاجی ګل وای سره له دې چې هیواد ته یې له راتګ نه 12 کاله تیریږي، خو په دومره وخت کې ورسره یوازې د یوې بوجۍ وړو مرسته شوې او له دې پرته یې له هیچ چا او هیڅ ادارې څخه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې.
ایسے خبر کیا گئی میں اگر اس طرح کی جاتی میں لوگر تھی یہ اڑے کا نا لوگر تھے میں سے یہ اڑے جاتی ہے رہتی ہے آگے تو پھر چلے 500 روپے انہیں دے مگر شیرین رہنے کا مگر نہ اور کچھ وہ آتے مادے مات روپے پیسے نہ سوائے کرار کیا نا
حاجی ګل اوس د کابل د شینه په سیمه کې له خپلې مېرمنې او یوې لور سره په یو پردي زاړه کور کې اوسیږي. د چ پلاستیکي چپلکې خرڅوي وایي په ټوله ورځ کې یوازې 100 یا 150 افغانۍ ګټي، خو په همدې ورځ د کابل ښار په یوه هوټل کې د کډوالو چارو وزارت او د کډوالو نړیوال سازمان د ډسمبر 13مه د کډوالۍ نړیواله ورځ ونمانځله. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د چهارشنبې په ورځ په دې مناسبت په جوړه ناسته کې وویل کوم کډوال چې له نورو هیوادونو نه هیواد ته راستنیږي څو ځلې ورسره مرسته کیږي. د ښاغلي بلخی په خبره راستانه شوي ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د سازمان د عالي کمشنرۍ لخوا د هستوګنې یو کارت ورکول کیږي چې د همدغه کارت له مخې مرستې ترلاسه کوي او کوم کډوال چې دغه کارت نه لري او ځپل شوی وي د کډوالۍ د نړیوال سازمان لخوا ورسره مرسته کیږي. د کډوالو د راستنولو چارو وزیر وایي حکومت هم له کډوالو سره د هغوی له پیژندنې وروسته مرستې کوي.
هنوز کومکا شروع نشده، در حال شروع شدن بعضی ولایتها شروع شده.
د مرستې رسولو پروګرامونه په ځینو ولایتونو کې پیل او په ځینو کې نه دي پیل شوي. 15,000 زیانمنې کورنۍ پیژندل شوي چې په ټوله کې 200 کسان کېږي او د دغه پروګرام تر پوښښ لاندې به راشي.
د ښاغلي بلخی په خبره حکومت د راستنو شوو د کارموندنې، زده کړو او د حرفې د زده کړو لپاره هم پروګرامونه پیل کړي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د کډوالو د نړیوال سازمان آی او ایم د ادارې سرپرست دی سارا کریکس ازادي راډیو ته وویل په دغه هیواد کې د سولې په راتګ او دغه هیواد ته د کډوالو له راستنېدو وروسته نور پروګرامونه هم په پام کې لري.
زموږ پروګرامونه د اقتصاد، کارموندنې، د هستوګنې د ځایونو او د زده کړو په برخو متمرکز دي. موږ هیله من یو چې په افغانستان کې د سولې
د کډوالو نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د کډوالو د راستنولو چارو وزارت د شمیرو له مخې اوس شاوخوا 6 میلیونه افغانان په نورو هیوادونو، خو ډیره په پاکستان او ایران کې اوسیږي. د دغه وزارت د مسؤلینو په خبره په روان میلادي کال کې سکم 15 لکه افغان کډوال له نورو هیوادونو نه بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي. په افغانستان کې د مازیګر 4:23 شوې. په خوست، پکتیا او پکتیکا کې د بهرنیو آثارو پر چلند بندیزونه لګول سوي او ولایتي ادارې خلک او هټیوال دې ته مجبوروي چې په سوداګریزو معاملو کې افغانۍ وکاروي، خو خلک له دې درکه له ځینو ستونزو سره مخامخ دي. احسان آریان پر دې موضوع راپور راستولی.
په پکتیا، پکتیکا او خوست کې د پاکستاني روپیو په چلند له باندې سره هم‌حاله د یادو ولایتونو اوسیدونکو وایي د بازارونو وضعیت په خوانی نه دی پاتې او د پیرو پلور په برخه کې له یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د سیدکرم ولسوالۍ اوسیدونکی احمد خلوایی په ښار کې د افغانیو له جبري کېدو وروسته د توکو په نرخونو کې زیاتوالی راغلی.
یو دغه ریټ نه ده برابر کړی چې افغانۍ مخکې کالدارو کومه سودا وه، اوس په افغانیو ډېره جګه تمامېږي.
په بازار کې د وړو یا میده افغانیو د بانکنوټونو کموالی بل هغه ستونزه بلل کېږي چې د افغانیو د رایج کېدو مخه یې نیولې. د ګردیز د صرفانو اتحادیې مشر محمد ولی شاه ازادي راډیو ته وویل
بل موږ دغه شلګونو، لسګون، پنځګون، 500 سره ډېر مشکلات موږ لرو. موږ څو وارې دغه خپلې عریضې د افغانستان بانک ته کړي چې دغه افغاني موږ ته د وړې را پیدا کوي.
په پکتیا کې د تېر یوه کال راهیسې په بهرنیو آثارو د راکړې ورکړې بندیز لګېدلی او د افغانیو د ترویج هڅې کېږي، خو مدني فعالان ولایتي اداره په دې کار کې ناکامه بولي. د پکتیا د فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسف خیل ازادي راډیو ته وویل
اوس هم په ګردیز کې به تقریبا ډېر سلنه کلداري چلیږي او په د پکتیا په څوارلس ولسوالیو کې بدبختانه په مکمله توګه اوس هم په کلدارو باندې راکړه ورکړه کیږي.
د پکتیا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي رئیس نجیب الله توتاخیل په هیواد کې د بهرنیو اثارو استعمال د ملي اقتصاد په وړاندې زیان بولي او د ممکنه زیانونو په اړه هم خبرې کوي. دی وایي که چیرې پاکستان د اوسنیو بانک نوټونو پر ځای نوي پیسې چاپوي او له افغانستانه د دې پیسو د وتلو په وړاندې خنډونه جوړ کړي، ممکن افغان سوداګر په میلیاردونو کلدارې زیان وویني.
څومره بینک نوټونه هم پرنټ کړي دي، دا موږ یا مثلا نوی کوو یا بدلوي تر دې تاریخه پورې. نو که مثلا تر هغه تاریخه پورې ور ونه رسیږي، د ویزې سهولتونه نه دغه نه کېدای شي د موږ هیوادوال په میلیاردونو کلدارې چې دلته دي دا په کور ورته پاتې شي او کاغذ اس یو کاغذ.
نوموړی بازار ته د وړو یا مایده بانک نوټونو پر وخت عرضه کول، د نرخونو کنټرول او د عامه پوهاوي ترسره کول د افغانیو د رایج کېدو حل لارې بولي. خو د پکتیا د ولایت مقام ویان عبدالله حسرت دا نه مني چې افغانستان بانک ته د افغانیو د بانک نوټونو له کمښت سره مخ وي. دی وایي ولایتي اداره د افغانیو په ترویج کې تر ډیره بریالۍ ده.
د بازار ته د کوچنیو نوټونو د عرضه کېدو خپل یو سیستم او میکانیزم ده چې هغه اساس باندې ممکن یو څه سستی په دې پروسه کې وي چې هغه سختګي د رفع کولو لپاره هم کار کړی دی.
نه یوازې په پکتیا بلکې په خوست، پکتیکا، ننګرهار، غزنی او کونړ ولایتونو کې هم د پاکستاني روپیو د چلند په وړاندې حکومت او خلک راپورته شوي او غواړي نور خپل ملي کرنسۍ افغانۍ وکاروي. د هڅه مخکې هم تر دې په یادو ولایتونو کې شوې ده، خو د وخت په تېرېدو سره بیرته هر څه پخوانی حالت ته راګرځېدلي. اوس به ولیدل شي چې ولایتي ادارې په دې برخه کې څومره بریالۍ او جدي دي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
تاسو لا پیغامونو
زله عبدالواحد لوګر نه دمو دا پیغام خور کوي. زیاتره ولایتو کې لرو ولایتو کې مایب ماشومان دي د پکې یا ساراته کېږي یا د منځخوته کېږي یا لاسونه کېږي، دغه په صلیبي سرخ کې علاج کېږي. دغه له مال خلکو نه غوښتنه ده صلیبي سرخ ته بوځي هلته علاج کېږي. لږ دغه پیغام د ما خور کوي. مقصد زیاتره دی چې خلک ته بېخي په خبر نه دي چې علاج کېږي صلیبي سرخ کې. صلیبي سرخ ډېر غټ خدمت کوي نه لوی و صلیبي سرخ نورم په مخه کا.
یو کو گورمائش دو ولسوالی مجرات معشمان پوراج بادی پہاڑ کم کی درو تدور او خوراک موادری نہ خوراکی موادری نہ مزدوری ملتے مکون کو مکون کی دولت غریب تبار کی کثیر دا هم د افغانستان دی او د جمهور دغه د افغانستان ملت ګونی دا ماجه څنګهری او څنګهری دا اوس په دغه یاده چې ژوند کوي چې خپل مانځه د کومې نه دي دا د جمهور دی وجه کار ته توجه کی یو ځا مننه از مزګر دي ځات کی
زګل احمد تر اندام خالق نه خاطر دې راته په زمينه ښه مالک اړبانو بل سره اوس د چنور ځنګ د دې مکه وي د دې کال از مر سو تاسو
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
فضل کریم درویش د پکتیا له ځزی اریوب لیکي د سوریا او د سیهو کړلیک په تمه یو چیروان بحران پې ته ورسېږي. عبد الواحد مدقیق له لوګر لیکي لري تیرې اونې د لوګر له مرکزی لیسې څخه د 200 په شاوخوا کې زده کوونکو د 12م ټولګي دوره بشپړ کړه. سمیع الله له کندهار میوند لیکلي دا سوله غواړي چې د ښځو حقونه پکې خوندي وي. تازه خان سمسور لیکلي د ملي سوداګر څخه غواړم چې په ژمي کې له بېوزلو کورنیو سره مرسته وکړي. بشیر حبیب زای له ازری لیکي خدای پاک دې وکړي چې دا ځل طالبان او حکومت په خپل کې اوربند وکړي او رفیع الله دوست وطن دوست لمیوند لیکلی زموږ په سیمه کې غله ډیر سوي د خلکو مولیدان غلا کیږي موږ د دې حق نه لرو چې افغان حکومت زموږ امنیت ونیسي له دې سره په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه اوري
اوربان او له هیواد بهر د طالبانو پټن ځایونه نن د افغان ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د خبرو عمده برخه وي. ښاغلی خلیلزاد د قطر او پاکستان تر سفرونو وروسته د سولې د هڅو جزئیات نن پارک کې ولسمشر اشرف غنی ته وړاندې کړل. د صدیقي په وینا ولسمشر د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي د دوام له کبله هم اندېښنه وشوه. د افغانستان د ملي امنیت څلکار د سیمې په امنیتي کانفرنس کې په دې هواد کې د سولې ترخکري او امنیت په اړه خبرې کوي. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې غونډه کې به د افغان سولې ترڅنګ د سیمې پر امنیت هم بحثونه وشي. د سیمې د امنیت په اړه دوهمه غونډه ده چې د ایران په پلازمینه تهران کې د شپږو هیوادونو د استازو ترمنځ کېږي. د فرا امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د شپږو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د فرا د امنیت قمانداني ویان محب الله محب ازادي راډیو ته ویل چې د پښتکو ولسوالۍ په مربوطاتو کې د طالبانو پر پټنځایونو د ناټو ځواکونو هوایي بریدونه وشول چې 15 تنه طالبان پکې وژل سوي او یو بل ټپي دی. بلخوا وسلوالو طالبانو په خیبر پښتونخوا کې دوه پولیس افسران په ډزو وژلي چې د پولیو واکسین د کمپاینرانو د خوندیتوب لپاره ګمارل سوي وو. د هند ستر محکمه وایي راتلونکي میاشت هغه اداوي اوري چې د طبیعت نوي سند قانونیت ته پښتنې لاندې راولي. د دغه قانون له تصویب سره له تیرې اونۍ راهیسې په دې هیواد کې پراخ اعتراضونه راپورته سوي دي او د امریکا د استازو جرګې د مشرې نانسي پلوسي او ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ لانجه لا هم روانه ده.
او د نن ورځې سپورتي خبرونه له خاطر پردیس ناورو.
د سپورت ورځنې هنداره
په ابوظبي کې د 2019 کال په ورزشي سیالیو کې د مویتای ورزش افغان لوبغاړي احمد شجاع په ابوظبي کې خپل ټیلنډي لوبغاړي ته ماته ورکړه. د افغانستان ملي اولمپیک د رسنوي برخې مسول مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته په دغه سیالیو کې چې د عربي متحده امارات په ابوظبي ښار کې پیل شوې دي افغان لوبغاړي احمد شجاع د 8 کیلوګرام وزن په درلودو سره خپل ټیلنډي حریف ته ماته ورکړه. دغه سیالي د 15 آسیایي هیوادونو څخه د 300 لوبغاړو په ګډون د روانې میلادي میاشتې په 14 نیټه پیل شوې وي چې تر 28 نیټې پورې به دوام وکړي. کندهار کې چیلنج کپ کرکټ لوبي پای ته ورسېدی. په سویلي حوزه کې د کرکټ بورډ استاد احمد ضیا زیانن ازادي راډیو ته ویل د لوبي دوه شپږ مخکې د کندهار په لوکل کرکټ لوبغالي کې پیل شوې چې پرون سه‌شنبه د وطن کرکټ لوبډلې په لومړي مقام خپلولو سره پای ته ورسېدی. د وطن کرکټ لوبډلې سره د یادو سیالیو پایلوبې ته پښتون لوبډلې لاره پیدا کړې و چې وطن لوبډلې په یادو پایلوبو کې د نوي منډو په توپیر پښتون لوبډلې ته ماته ورکړه. وطن ولې خپل کړه د چیلنج کپ د یادو شلوریز سیالیو څخه مخه د لوبغاړو په لوبو بوخت ساتل او د یادو سیالیو څخه د لوبغاړو موندل و. او د فوټبال نړۍ څخه نن شپه بارسلونا د ریال ماډرید قربان ده. د اسپانیا رسنی لیکلي چې نن شپه د بارسلونا او ریال ماډرید چې په ال کلاسیکو هم یدي کې نه یوازې اسپانیا کې بلکې د نړۍ په ډیرو ښارونو کې د دواړو لوبډلو پلویان د دې لوبې پیلېدو ته شیبه شماري. دغه لوبه نن شپه د اسپانیا په نیو کمپ کې 10 بجې پیلېږي. تاسو راپورونه هم خپاره شوي چې دغه لوبه د نامنیو له کبله ځنډول شوې وه خو دا ځل د سختو امنیتي تدابیرو په نیولو سره ترسره کیږي.
اساسي بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې ونیز پروګرامونه په راپور په سیوري دلسه په غزنی کې کسان چې په شهر کې سوداګریز مارکیټونه جوړوي شکایت لري چې د تعمیر جوړولو په بدل کې محلي اداره او د شهرولي مامورین ورڅخه پلسګونو لکه افغاني بډي غواړي. دوی وایي چې لدې کبل یې زړه نه غواړي چې په شهر کې سوداګریز مارکیټونه او تعمیرونه آباد کړي. بل لوري ته د غزنی محلي اداره له خلکو څخه د پور اخیستلو د بډي اخیستلو موضوع یو تور غني. حبیب الرحمن تاثیر پر دې موضوع راپور را لېږلې.
دا غزنی شهر په زازی سیم په یو کوڅه کې د یو څلور پوړیزه سوداګریز مارکیټ ته جوړېدو چاري روانې دي. دلته کارګر په سړې هوا کې په کار کولو لګیا دي. ځینې بیا د ماشین په وسیله لوړ پورته خښتې پورته کوي. دا کارګرو ترڅنګ د شناوی جری تقریبا 50 کلن کس ولاړ دی چې ځان د دغه جوړیدونکو تعمیر څښتن را پیژني. دا چې له نوم اخیستلو څخه ډډه کوي وایي د دغه مارکیټ جوړیدو په بدل کې محلي ادارې او شاروالۍ ته 25,000 امریکایي ډالر رشوت ورکړی دی.
داسې دی چې مارکیټ دا داخل خپل جوړو نه مارکیټ خپل اخیستې دي
ټول پیسې اخیستې
تقریبا 5000 ډالر خو په یو کوچنی مارکیټ باندې چې یو سوشل میتر مربع تی را دي دا مارکیټ جوړو نو دا سوالات روان دي په دې منطقه کې له نورو خلکو هم اخیستې دي 100% اخیستې دي
دا یوازې یو کس نه دی بلکې ډیری کسان دي چې په ښار کې سوداګریز مارکیټونه جوړوي شکایت کوي چې د تعمیر د جوړولو په بدل کې محلي اداره او د ښاروالۍ مامورین ورڅخه په لسګونو لکونو افغانۍ بډې اخلي دوی وایي له دې عمله یې زړه نه غواړي چې په ښار کې سوداګریز مارکیټونه او تعمیرونه آباد کړي بل لور ته بیا د غزنی محلي اداره له خلکو څخه د کار د اجازه نامې په نوم اخیستونکي پیسې په دوی پورې تور ګڼي والي وحیدالله کلمزي د غزنی ښار د کابل اډې تر څنګ